درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شپې د ازادي راډیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو. خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د افغانانو لپاره دعا وکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 800 افغان میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي او د سعودي په مشرۍ ائتلاف په یمن کې پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کریسمس ورځې په مناسبت په خپل دودي زواینا کې وویل:
ګران عیسی، منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته سوله او قراری راولې. د هغه چا ملاتړ وکړئ چې له خپلو هیوادونو کډه شویو کسانو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان خلکو ته آرامي ورکړي چې د څه باندې سلوېښتو کلونو په جګړو کې زیاتره یې له خپل هیواد څخه وتلي دي.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نړیوالو بنسټونو مرستندویو ادارو د افغانستان د بشري بحران په اړه خبرداري ورکړی دی. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیې له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله علی کوزی پرون ازادي رادیو ته وویل دا اوایت په تیرو څه باندې څلور میاشتو کې ترلاسه شوی دی.
پر افغانستان اسلامي امارت له حاکمې دوره وروسته 1.543 میلیارد افغانۍ د سیم کارتونو د 10 سلنې مالیې څخه ترلاسه شوی دی.
له 1940 لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د موبایلونو پر کریډیټ کارتونو 10 سلنه مالیه وضع شوې ده. پر دې مالیه په تیرو کلونو کې ولسی جرګې او عامو افغانانو هم انتقادونه کړي او د هغو د لرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 میرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغو میرمنو له حیاتی څخه رانیولې د موبایلونو تر جوړولو پورې مسلکونه زده کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ښځو او نجونو ته په بیلابیلو برخو کې د کاروبار فرصتونه برابر کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبانو ویلي و چې یو انتحاري غوښتل د پاسپورت ریاست ته ننوځي چې تر ننوتو مخکې وویشتل شو. د طالبانو په وینا په دې پیښه کې حمله کوونکی وژل شوی خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د روټرز خبري اژانس ته راپور له مخې داعش ډلې پرون شنبه په هغه پیغام کې چې په ټلیګرام کې خپور کړی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تاکل شوی دی چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د آسیایي جام دا مسابقه چې د افغانستان دریمه هغه کیږي په دوبۍ کې د افغانستان پر وخت د سهار 10 بجې پیلېږي. د افغانستان تر 19 کلونو کشر لوبډلې له کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پرونی مسابقه د 141 منډو په توپیر وګټله خو خپل لومړی مسابقه پر پاکستان وبایلله. د آسیایي جام مسابقه چې 8 هیوادونه پکې ګډون لري تر را روانې جمعې دوام کوي. د افغانستان لوبډله د جنوري پر لومړۍ نیټه ویست انډیز ته ځي چې هلته به تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات وروسته له دې پیلېږي چې له یمن څخه توغول شوي توغندي په سعودي عربستان کې دوه کسان ووژل. حوثی یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف خپل تیری ونه دروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په یمن کې له 2014 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. په یمن کې تر اوسه د هغه څه له کبله چې ملګرو ملتو د نړۍ تر ټولو ناوړه انساني بحران بللی په لسګونو سره کسان وژل شوي دي. او هند په پام کې لري چې په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. د دغه هیواد صدر اعظم نریندرا مودی پرون شنبه وویل د جنوري له 10 به دغه تقویتي ستن روغتیایي کارکونکو او هغو کسانو ته ولګول شي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې کار کوي. ښاغلی مودی زیاته کړه د جنوري له 3 نیټې به په هند کې د کورونا د واکسین هغو کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په هند کې د کورونا وایرس 40 میلیونه او څه کم 8 لکه مثبتې پیشي او په دې وایرس د 40 لکه او 9 اویا زره 500 کسانو مړینه ثبت شوې ده. او د نړۍ تر ټولو پرمختللی ټیلیسکوپ پرون شنبه د جنوبی امریکا د فرانسې له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا په خپل وی پانه کې اعلان وکړ چې دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکاري په 9 میلیارد ډالر جوړ شوی او د شنبه په ورځ د اریان 15 توغندي په وسیله فضا ته وتوغول شو او له 1 میلیون مایل مزل وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای شي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسی شي. نن یک شنبه ده د لمریز 1400 کال د جدي 15 او د میلادي 2021 د دسمبر 26 سلم ورځ ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې انجونې نشي کولای تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ملالی یوسف زی پلار ویلی که شزی وروسته پاتی وی او انجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان پرمختګ نشي کولای. طالبانو مخکې ویلی و د دې لپاره چې ټول نجونو ته د تعلیم زمینه برابر شي پر یو لایحه کار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سلام ورځ ده چې له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل سوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو شونځي پخوانی مدیر قمر نیازی چې اوس د شونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي د طالبانو دغه بندیز زیات نجونې چې اوس پر کورونو ناستې دي نهیلي کړې دي.
بیخی ډیر متاثر دي، سیخواتوري دي، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د ووم سنف خطر د ولسم سنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتب ته نه راځي.
هلمند افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو له ډاره په زرګونو ماشومان پکې له زده کړو محروم پاتې دي او هغو کسانو چې خپل تعلیم ته دوام ورکاوه د سر خطرې پر ځان منلی وو. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اجرایه مرستیال عمر ابدی په تلې یا میزان میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي وو چې طالبان به داس یو چوکاټ اعلان کړي چې له مخې به ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رادیو ته ویلي دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې لمخې د ټولو نجونو پر مخ د شونځیو دروازې پرانستل سي. له دغو خبرو میاشتې هوړي خو د طالبانو د طرز العمل د ترتیب او د دوی په دریځ کې د کوم بدلون څرک نه تر سترګو کیږي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پرون شنبه په یو ټویټ کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې او دولتونو لخوا په رسمیت هم وپیژندل سي او بندیزونه لرې سي تر هغو چې ښځې وروسته پاتې او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان نسي کولای بریالی وي او پرمختګ وکړي. متی اولا ویسا چې له کلونو راهیسې د قلم لار ټولنې په مرسته په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي وایي چې دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې اوس هم کمپاین کړی او دا لړۍ روانه ده. ښاغلی ویسا د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو او خپلې ټولنې غوښتنه بیا تکرار کړه.
زموږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده، له طالبانو څخه له نړیوالو څخه چې نجونو ته د ښوونځي د پوهنتونونو اجازه ورکړي چې هر افغان ماشوم د افغانستان په هره برخه کې درس ته لاسرسی ولري. په هغه سیمه کې چې شل کلونه جګړه روانه وه هلته ښوونځی نه وي، او هلته دې توجه وسي او هلته دې نوي ښوونځی پرانیستل سي. ښوونځی دې د ماشومانو او د نجونو پر مخ بندوي نه، بلکې نور ښوونځی دې هم ورته جوړ کړي ترڅو افغانستان هم له نورو هیوادونو او له نورو ولسونو سره سیال ژوند وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه اعلامیه کې ویلي وو لږ پژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، د ګڼو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کور کښېنول سوي او له دوی ګڼې ازادۍ اخیستل سوي دي. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخامخ وو، خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې میرمنو او نجونو ته د زده کړو او کار کولو زمینه برابره کړي، خو د طرزالعمل لپاره لږ وخت ته اړتیا ده څو دغه برنامه په سم ډول عملي سي. ښاغلي مجاهد ونه ویل چې دغه طرزالعمل به څومره وخت ونیسي، خو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم د فعالانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی د صبر کاسه نوره ډکه سوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وس په هم درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. ډیپلوماټ خبرونې د لویدیځو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د چین پر لیوالتیا او له طالبانو سره د دغه هیواد د تماسونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې لیکواله مرسی کوو وایي وروسته له دې چې طالبان واک ته ورسېدل، چین لومړنی هیواد و چې له افغانستان سره د 200 میلیون ینو په ارزښت د بشري مرستې ژمنه وکړه، او طالبانو چې له اقتصادي ناورین سره مخامخ شوي سمدستي د پیکینګ د دې مرستې هرکلی وکړ. پر دې سربیره چین په وروستیو کې د افغانستان په عدلي وزارت کې د یوې ودانۍ د جوړېدو پیسې ورکړې، او داسې راپورونه هم شته چې وایي د چینایي کمپنیو استازي افغانستان ته تللي چې د کانونو د استخراج په اړه خبرې وکړي. د ډیپلوماټ له لیکنې سره سم چین د طالبانو له ادارې سره مخامخ تماسونه جاري ساتلي، دواړو خواوو څو ځلې سره کتلي، او د افغانستان د بیا رغونې په اړه پر پلانونو خبرې کړې دي. د ډیپلوماټ مجلې پر اساس پیکینګ د افغانستان د مسالو په تړاو په بیلابیلو نړیوالو دوه اړخیزو او څو اړخیزو خبرو کې فعال برخه اخیستې ده. که څه هم د دې لیکنې لیکواله وایي طالبان چین ته په دې خاطر چې مهم اقتصادي قدرت دی د یو مهم شریک په سترګه ګوري، او پیکینګ هم په خپلو مرستو ورته ثابته کړې چې باوري شریک دی، خو ظاهرا چین د طالبانو له حکومت سره د 10 میلیون ډالرو معادل له تیبي او بشري مرستې او له کورونا ضد واکسین نه پرته په تیرو څه باندې څلورو میاشتو کې چې طالبان واک ته رسیدلي د پام وړ کومه مرسته نه ده کړې. ایرلاین ګیکس خبرونه چې د الوتکو او هوایی شرکتونو پر اړوندو چارو لیکنی خبروي، د هند هوایی شرکت د الوتکو لوري د افغانستان د هوایی مسیر د بدلیدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د اگست په 15مه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د نړۍ ګڼو هوایی شرکتونو چې د اروپا او آسیا ترمنځ د هوایی سفر لپاره د افغانستان له فضا تیریږي خپل مسیرونه موقتاً بدل کړل. په دغو هوایی شرکتونو کې یو هم د هند هوایی شرکت ایر انډیا و، خو دا هوایی شرکت تر اوسه پورې د افغانستان له فضا څخه ډډه کوي. د ایرلاین ګیک پر اساس د دې لپاره چې د هند الوتکې د افغانستان له آسمانه نه تیریږي امریکا او اروپا ته سفر یو ساعت اوږد شوی دی. د خبرونې د لیکنې له مخې له دې کبله نه یوازې د هند د هوایي شرکت لپاره د الوت لګښت زیات شوی، بلکې د سپرلویو کرایه یې هم لوړه شوې ده. د هند هوایي شرکت الوتکې په امریکا او کاناډا کې نیویارک، تورنټو، سان فرانسیسکو او وانکوور او په آسیا کې ازبکستان، ترکمنستان او ترکیه ته د افغانستان له مسیره تیریږي. د پاسپورت عمومي رئیس عالمګل حقانی وایي د دې ریاست چاري د څو ورځو لپاره ځنډیدلې دي. ښاغلی حقانی د شنبه په ورځ دا وخت آزادي رادیو ته وویل د پاسپورت دفتر به ژر پرانیستل شي. ښاغلی حقانی د خبره زموږ همکاري ته په دې مرکه کې وکړه.
نور ستونز نشته، خو دې لپاره چې د عوامو لپاره یا د